شپې 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم د نورو په څیر په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان وایي اسلام آباد د خپلو ستونزو حل لارې په خپل هیواد کې دننه ولټوي. حمدالله فطرت په هغه ویډیویي پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون نن خپور کړ دا څرګندونې وکړې.
اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د نورو په خلاف وکاروي. افغانستان نور د هیڅ په وړاندې تهدید نه ده. پاکستان د خپل مسولیت موږ پر غاړه نه راچوي او خپلو داخلي مشکلاتو ته په کور دننه حل پیدا کړي.
د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان له څرګندونو مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو لپاره کار اخیستل کیږي. ښاغلی آصف د شنبې په ماښام له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د بلوچستان په مرکز کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه په غبرګون کې ویل د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلی دی. د کوټې د اورګاډي په مرکزی تمځای کې د شنبې ورځې په برید کې د یو شمیر پاکستانی سرتیرو په ګډون لږ تر لږه شپږ ویشت کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حملې پړه د بلوچستان د ازادي بخونکي پوځ په نوم بلتون پالې ډلې ومنله. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست ولایت کې د ژمن رادیو د خبرونو د بیا پیل هرکلی کړی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د رادیو نن ماسپښین خپلې خبرونې بیا پیل کړي. د خبر پاڼې له مخې د خوست امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې وروسته له هغه د دې رادیو خبرونو ته اجازه ورکړه چې د ژمن راډیو مسؤلانو د موسیقۍ د نه خپرولو ژمنه وکړه. د خوست سیمایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوریې یو څارونکی بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارټمان د اسرایلو په پرونۍ هوایي حمله کې اوه کسان وژل شوي دي. متحدو ایالاتونو د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار د سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي پر سیده زینب صاحب د اسرایلو په هوایي حمله کې د وو کسانو د وژل کېدو تر څنګ څورلس نور کسان ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغه بنسټ چې په سوریه کې داخلي شبکې لري مخکې ویلي وو په یو ودانۍ کې چې لبنانۍ کورنۍ او د حزب الله غړي پکې اوسېدل په حزب الله ډلې پورې تړلي کسان د اسرایلو په حمله کې پنهښه شوي دي. حزب الله چې سیاسي ګوند هم دی د لبنان د جنوب پر برخو کنټرول لري او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دا ټولنه اوکراین ته د توپ د یو میلیون مرمیو د سپارلو د ژمنې پوره کولو ته نږدې شوې ده. بورل چې په کیف کې دی نن اروپایي پراودا خبري شبکې ته وویل چې اروپایي ټولنې تر اوسه اوکراین ته د توپونو 980,000 مرمۍ سپارلې دي. بورل وویل موږ دا اندازه مرمۍ باید د سږني کال تر پسرلي پورې سپارلې وای خو په دې کار بریالي نه شو. خو هغه ټینګار وکړ چې د یو میلیون مرمیو د سپارلو پر ژمنه مو تقریبا عمل کړی دی. په عین حال کې د روان کال په فبروري میاشت کې د چک جمهوریت د یو جلا نوښت په ترڅ کې له اروپایي ټولنې بهر نورو هیوادونو اوکراین ته د توپ د 15 لکه مرمیو د ورکولو ژمنه هم کړې ده. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوب روانه ده. افغانستان تر اوسه د دریو لوبغاړو په زیان سره 140 منډې کړي. په نننۍ لوبه کې چې بنگلاديش په بیټینګ سره پایل کړه افغانستان ته د 240 منډو هدف ورکړل شوی دی. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د تیرو دو لوبو لومړی هغه افغانستان او دوهمه بنگلاديش وګټله او نننۍ لوبه یې دریمه ورستۍ ده چې ګټونکی به د دې سریز ګټونکی هم وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کېږي او د خپل لنډې تجربې د خواسه وایم د هغوی لاسو پښې تړل کېږي وهل ټکول ورسره کېږي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلدرن وایي په افغانستان کې د ژمي له رارسېستېدو سره هغوی چې د خوراکي توکو له ناامنۍ سره مخامخ دي ښایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. په ننګرهار کې ګلۍ او بارانونو سخت زیانونه اړولي دي.
د کوز کونړ ولسوالۍ د ګورک او کاشکوټ او په سورچ او بډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې حتی چې پاسونې مکمل تباه کړي دي.
د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 21 سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکړی.
دا درې درېیم کال پورې چې کوم مدنیات سپارل شوي دي یا قرارداد ورکړل شوي دي ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمي اقدامات وکړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې د هندي چارواکو او طالبانو له کتنې وروسته د کابل او نوی ډیلی د اړیکو راتلونکي ته کتنه کوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکې سیبل مانی چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی سویسی رسنۍ سویس انفو سره په مرکه کې ویلي هغه نارینه او ښځې چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیول کیږي او سخته سزا ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجې تیروي. د دغه سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکې سیبلمانی چې د روان کال د اګست په وروستیو کې د یوې اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی سویسی رسنۍ سویس انفو سره په یوه مرکه کې چې پرون یکشنبه د نومبر په 10 خبره شوې ویلي چې دی د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو د بشري حقونو فعالانو د نړیوالو او سیمه ییزو موسسو له مسؤلینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربې درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې دغو افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړي دي. دا وایي د محل یوازې یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري خو په خبره یې د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کېږي او شکنجه کېږي. سیبلمانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي او په خبره یې آن کې ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي یوې دولتي ادارې ته د خپل ستونزې شریکولو د ورتاګ اجازه نه لري. میرمن مانی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د تیر جمهوري حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري ازادي راډیو سره خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. ژورنالیست او د سینما لوبغاړي شګوفې بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کېږي او د ښځو دا چې د خپل لنډې تجربې د خواسه وایم د هغوی لاسو پښې تړل کېږي وهل ټکول ورسره کېږي د بدنې ځینې لمسې د هغې ترڅنګ حتی د دې امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کېږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال دا چې له دې وړاندې د اکتوبر په 28 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک باندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل سوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقته لرې بللی و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تېره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند ادعاوې کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار ولایت په خیوې، درینور، بیسودو، کامې او شاوخوا نور ولسوالیو کې د طوفاني باران او سختې ګلۍ له کبله خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو د اوښتو خبرونه را رسېدلي. په خیوې کې یو تن مړ شوی، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او پکې ولاړ کښتونه له منځه تللي دي. د ازادي راډیو خبریالې نور تفصیل راکوي.
د خیوی ولسوالی اوسیدونکی عبدالرحیم ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې نن دوشنبه شدید باران، ګلۍ، توپان او سیلابونو خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي او ګڼې لارې بندې کړې دي.
نن د دوشنبه په ورځ تقریبا 4 بجې د درنو بارانونو، سیلابونو او ګلۍ د کوز کونړ ولسوالۍ بالخصوص د ګوریک او کاشکوټ او په سورچ او بډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې، حتی چې پاسونه مکمل د سیوې چې تباه کړي دي. خوړونه راوتي لارې بندې شوي دي او ترانسپورټي لارې هم بندې کړې وې. خلکو ته ډېر درانه تاوانونه اوښتي دي.
د خیبی ولسوالۍ د بډیالۍ اوسیدونکي سید محمد راته وویل ننني توپانی باران او ګلې د سیمې بزګران سخت ځپلې دي.
هم ګلې ورغلې، هم ډېر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلی دي. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکې خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته هم چارواکو ویلي چې په خیبې، ګوشتې، کامې او بټیکوټ ولسوالیو کې شدیدې ګلې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې په خیبه کې د دیوال چپه کېدو له امله یو تن مړ شوی او پر سلګونه جریبه ځمکه ولاړ کښتونه یې له منځه وړي دي. د ځایي چارواکو په وینا چې په ځپل شوو ځایونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره سروې پیل کړي او یا د کورنیو سره به مرستې وشي. د یادونې ده چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد بیلابیلو سیمو کې شړکنده بارانونو، توپانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال ګڼ زیانونه اړولي دي، خو لا تر اوسه د تیرو طبیعي آفتونو زیانمنو شوو سره پوره مرستې نه دي شوي چې تازه د ننګرهار یو شمیر سیمو کې بیا ولسونه وځپل.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د یو ایف سی د بې ماتي افغان لوبغاړي فرید بشارت د مرکې اوریدو ته هم راسره اوسئ، خو اوس ورځو نورو مطالبو ته. د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 22 سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یو بیان کې ویلي چې په دې قانونو کې د وسپنې، سرو زرو، یاقوتو، کرومایټ او نور قانونه شامل دي.
که څه هم لوړاندې د طالبانو پر حکومت د طبي زیرمو د کیندنې په برخه کې د شفافیت د نه موجودیت له کبله نیوکې کېږي، خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د 22 سترو قانونو د اکتشاف او استخراج چارې پیل کړې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون یک شنبه د نومبر 10 په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په دغو قانونو کې د وسپنې، سرب، جست، سرزر، یاقوت، کرومایټ، سیمنټ، باریت او د ډبرو سکاره شامل دي. په بیان کې همداراز راغلي چې د ستر میقیاس دغه قانونه په هرات، تخار، بغلان، پروان، غور او کندهار په ولایتونو کې موقعیت لري. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په بیان کې د دغو قانونو د تړونونو استخراج د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لا لوړاندې د طبي زیرمو د غیر مسلکي استخراج په برخه کې له نیوکو سره مخ دی. د طبي زیرمو پوهان ادعا کوي چې طالبان د ډیری دغه ډول قراردادونو هوکړې د نړیوالو معیارونو او سمې ارزونې پرته ترسره کوي. د اقتصادي او طبي زیرمو د چارو پوه او د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد علم خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې شفافیت او خلکو ته خودل څو دومره مشکل کار نه ده. خدا دا چې څومره وخت پورې دا درې درې کار پورې چې کوم مدنیت سپړل شوی دی یا پسې خراج شوی دی یا قرارداد ورکړل شوی دی، د دې صحیح ارقام او د دې صحیح معلومات دی په معدن وزارت پورټل باید جوړ شي او د دې معلومات واچول شي. د ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمی اقدامات وکړي. اگر چې دوی وایي شفافیت شته خو مطلب دا د خلکو ته ښکاره کیږي نه.
د ښاغلي احمدزي په خبره دا چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو لوی کمپنۍ او پانګوال چې په لوړ قیمت طبیعي زیرمې پیرلی شي د افغانستان قانونو ته زړه نه کوي او طالبان هم په ارزانه بیا د دغو زیرمو د کیندنې تړونو نه کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالواحد سادات وایي تر هغې چې په افغانستان کې د قانونو استخراج لپاره ښکاره او شفاف حقوقي چوکاټ نه وي رامنځته شوی، ولس ته ګټه نشي رسیدای.
باید واضح روشن خلکو ته معلومات ورکړل شي چې دا قراردادونو اساس شی دی، دا د قراردادونو مدت، دا قراردادونو په کوم شرایط او شکل منعقد کیږي. شفافیت که موجود نیوی بیا دیر شک او گمان مطرح کیگی. د معدن استخراج دیواز دا د طالبان د اداره پا گته، یعنی د اغوی د روزمره مصارف پخاطر باید استخراج نشی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري، چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د قانون وزارت ویلي و چې د دغه طبیعي زیرمو ارزښت تر 3 تریلیون ډالرو پورې رسیږي. که څه هم دا هیواد په نړۍ کې د طبیعي زیرمو له کبله بډای هیواد ګڼل کیږي، خو په ورته وخت کې افغانستان د 2024 میلادي کال د لوږې په نړیواله درجه بندۍ کې د نړۍ د 128 هیوادونو په منځ کې 118 ځای لري.
په خوست ولایت کې د داخلي بې ځایه شویو کورنیو غړي له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د بشري مرستو په ویش او د ژوند د نورو اسانتیاو په برابرولو کې دوی ته نوره پاملرنه وکړي. دوی وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي، اقتصاد کمزوری دی او د ژوند له هغو لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري چې ټول خلک یې لري.
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بې ځایه شوي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د څښاک د پاکو اوبو، خوراکي توکو او د دوی ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخو کې مرستې وکړي. یاد بې ځایه شوي کسان وایي چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشتې دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او ګزاره یې سخته شوې ده. دیاد سیم یو سیدون کې شریف زازی مشال رادیو ته ویل
روسی نومونه ویلي کې واپس لور شي بیا چمرستې نه دی لیدلې، نو په دې نه پیږو چې څوک به سراب سره خرڅوي که هسې دی مجر نه بولي. دا ټول د افغانستان زوریدلي خلک دي، دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلي کور کې مړی نه لري، کور نه لري، یا تیمون دی یا شهیدون دی یا د کوندو زمان دی، هغه خل دلته روغلي.
د یاد سیمې یو بل سودون کې محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځایه شویو کډوالو د کورنیو وختیری د لاس په مزدوری ده چې ورځې ګټي او مازدیګر ور باندې کور ته د خوراک یو څه راوړي.
باید اوسه چې اکثره خلک 2 کیلو 1 کیلو وړو راوړي، بیا خوښوي مرسته لا اول تر اخره نه دی راغلي. بیا که راغلي ټول ولس کې 5 کورو ته ورکړي اغم د مرستې سماج معمولی شایي.
د خوست په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دي او ښوونځی ورته جوړ شي.
دا ټول وړ کې مکتب ته نه ځي، دغه سې به تعلیم دي. غواړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي. دلته مکتب 1.5 غواړي، 500 روپۍ فیس غواړي. هغه عجزان دي، اس نه لري.
بلور ته په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بې ځایه شویو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د دوی اړتیاوې اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړي دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي
موږ کوشش کوو چې مساتو سره وغږو تر څو چې د دې ضرورت واوري، کومه حد پر چې امکان وي کومکونه سره وشي. او به تاسف باید ووایم چې تل حل یو پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو، نو که چیرته لاند وقت کې خاصتا د ژمی په رسیدو سره امکانات موږ ترلاسه کړو. موږ کوشش کوو چې تر ډېره حده پورې دا ضرورت دې پوره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځایه شوي کورنۍ موجود دي چې ډېره برخه په مرکز کابل کې اوسیږي، خو په لږ لږ شمېر کې کړي د خوست په ګډون ډېری ولایتونو کې میشت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ راغله ازادي راډیو ری قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې نورو مطالبو ته ورشو، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د یوازنې لوبې په اړه ورستي جزئیات درکو. اوس مهال افغانستان بیټینګ کوي، د ادریو لوبغاړو په زیان سره یو سلو شپېته منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي. رحمان الله ګربز او عمرزی دواړه په بیټینګ په حال کې دي او څلور دیرشم اوور روان دی. د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ، په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم وړاندې کیږي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره له سیلابونو زیانمن شوي او هغه خلک چې د خوراکي توکو له ناامنۍ سره مخامخ دي لا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېدای شي. دا ټولنه وایي چې د اټکل له مخې مرسته کوونکي بنسټونه د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره په افغانستان کې $1 میلیارد بودیجې ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د زیانمنونکو کسانو د وضعیت په اړه د اندېښنې سربېره وایي چې دغه صندوق د ژمي د برنامو د پلي کولو لپاره د $402 میلیونه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. دغه صندوق پرون یک شنبه د نومبر 10 په خپلې ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې د ژمي پر رسیدو به سیلاب ځپلي او هغوی چې خوراکي توکو له کمښت یا ناامنۍ سره مخ دي لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. سیف د چلډرن ویلي چې د اټکل له مخې مرسته کوونکي بنسټونه د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره په افغانستان کې $1 میلیارد بودیجې ته اړتیا لري. دغه صندوق همداراز ویلي چې د ژمنیو مرستو په دوام به 3000 کورنیو سره ډول ډول مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلي بیا ګیله کوي چې د پام وړ مرستې ورسره نه دي شوي. د پروان ولایت اوسیدونکی محمد حلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
امکانات نه لرم چې په کوم ځای کې کرایي کور ونیسم، اړم چې په همدې نیمه ویجاړ کور کې گزاره وکړم.
د بغلان ولایت اوسیدونکی نقیب الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
سیل راغی او دکان راته یې وړ. دلته څه باندې 40 کورونه آباد وو، خو له هغې یوازې 2 کورونه پاتې شوي دي. د کورنۍ غړي وژغورل شول، خو نور هیڅ څه نه دي پاتې شوي.
د یو ټولنیز مرسته کوونکي بنسټ غړی محمد فرحمن چې د مرستو او اړمنو وضعیت له نږدې ساري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حمایت و کمک های بشردوستانه مؤسسات
په کار ده چې ملي او بین المللي موسسې د بېوزلو او زیانمنو لاسنیوی وکړي او په هر حالت کې له خلکو ملاتړ وکړي، ځکه هغوی خپل هر څه له لاسه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم په خپل ایکس پاڼه کې د ورته اندېښنو په شریکولو سره ویلي چې د اقلیمي بدلون څپو په افغانستان بد اغېز لرلی دی. WFP په خبره وچکالی او د سیلابونو راوتل په افغانستان کې د غذایی امنیت پر وړاندې له جدي ننګونو شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن دی او نږدې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او ډیری افغانان د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې له طالبانو ناهیلي شوي دي. ملګرو ملتونو همداراز ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو له کبله ډیری نړیوالو مرسته کوونکو خپلې مرستې راکمې کړي چې د مسلې د هغو مرسته کوونکو بنسټونو چارې له خنډ سره مخ کړي چې غواړي په ساړه ژمي کې د اړمنو لاسنیوی وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. فرید بشارت د UFC به مات افغان لوبغاړی د رسمي لوبو په تر ټولو معتبر سازمان UFC کې لوبیږي. د دیارلس لوبي کړي او هیڅ یو نه د بایللې. فرید تر خپل مشرور جاوید بشارت وروسته یو اف سی ته ولاړ او دواړه په ګډه هلته تمرینونه کوي. د فرید بشارت سره د ازادۍ راډیو د خبریال صفی الله ستانکزي ځانګړې مرکې ته ستاسو پام را اړوم.
سلامونه، جوړ په خیر. له فرید بشارت سره غږیږم. د رزمی لوبو اتل چې تر اوسه هیڅ ماته نه ده خوړلې او د نړۍ په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی یا الټیمیټ فایټینګ چمپینشپ کې لوبیږي. بشارت صاحب، اول خو دې دغه وروستۍ بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زموږ مرکې ته حاضر شوې.
مننه وروره، ډیره مننه. اول خو مننه تاسو ته زړه رامې مکړه یم او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت سي. اول کې خو دې په یو اف سی نایټ یا فایټ نایټ کې لوبي کولې، تر هغه وروسته دې په اصلي مین ایونت کې چې دغه درې سوه اتم شمېره د دوی دوره وه، دلته چانس درک. دا څومره مهم پرمختګ و د تا لپاره او خصوصا په ورزشي ژوند کې؟ دی
خو پرمختګ و ده، مګر داسې ده په یو اف سی کې ځینې فایټ نایټ و ځینې لکه د لوی پیپر ویو مین ایونت یې او سره مکس کنه. نو ما په ډیبیوټ مې کړو لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و د جان جونز کارډو. یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو او دا تیریو مې پر په ابو ظبي کې دا لوی یو سی 308 و دا د 300 نو هغه هم ډېر لوی کارډو.
دا مسابقه ما د شپې وکتله، واقعا د تاسو سټرایکینګ یا جنگي حالات یا مبارزه ډېره ښه وه. تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیګه هم نیوله په یو څو ځایو کې. راته ووایئ چې څومره کار کوئ د دغسې لوبو لپاره چې آماده اوسئ او په هغه لیول کې وکولی شئ چې خپل سیال ته ماته ورکړئ؟
نو دا داسې مونږ هر ورځ تقریبا کم از کم یو یا دو واره د ورځ تمرین کوو موږ. او یار چې جنگ اناونس شي چې د پلان سره جنگ کوي په دوغو تاریخ او دوغو ځای کې، بیا د سړي تمرکز او کوشش بیا زیات شي او بیا یو اته یا لس کله کله دوه ساعته اته او د دوه ساعته په منځ کې سړي بیا دو ته موږ فایټ کمپ وایو چې سړي بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای شي او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سره حارس لري دغه لپاره د پلان شروع کې چې دغه سره جنگ وکړو.
تاسو په دغه یو اف سی درې سوه اتم کې خپل سیال ویکتور هوګو ته ماته ورکړه، د چې ما وکتل 2014 سیټس ماته نه وخوړل، تقریبا 25 لوبي ګټلې وي، ډیر ښه ریکارډ یو. څه هیڅ مدرلو د چې دغه سی یو لوبغاړی مو مات ک
چې یو اف سی کې او او جنگ څنګه وي، ته باید داسې فکر وکړې، داسې سوچ پیدا کړې چې ته هر څوک ماتولی شې. نو کله چې دوم نوم ماته راغی چې د دې سره به جنگ کوي، مهم ده چې سړی زړه ته هېڅ ډار یا ویره ونه رسوي، ځکه بیا د جنگ ورځ هم دا معلومي دا ښیي. زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم، ډېر باور لرم. زه پوهېږم دا د ما د ټیم میټ او د ما ورور او د استادان مسلي او موږ کوم کار کوو هم صحیح کار کوو او زه پوهېږم د ما سویت شه ده. نو دو جنگ لپاره زه پیدالم، سغه ډیر وخت کې جنگ نه وبالله، مگر زه دغه پیدالم ځان کې ډیر باور لرل سي د دې ماسو یانه ده.
صحیح. دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم ډیر لسته ورسید او تر اوسه مو ماته هیڅ نه ده خوړلې د یو اف سی په شمول. البته
دا صحیح وو، ډیر لسته ورسید.
خپل فایټونه اول کې په بریتانیا کې پیل کړ، بیا کرا کرا هم داسې مخ ته راغلې.
و اوله شروع کوم دلته برتانیا کې په لندن کې شروع کوم، ځکه خو دا شل کاله کې دلته اوسېدلو. نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو، بیا ولاړو.
البته یو لاندې مداخله، جنگونه چې دا لیدونکو وایي چې فایټ دی، البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي چې کوم دی، دغه هدف دی.
و و دا داسې مطلب د مسابقه دا موږ خو انګلیسي کې فایټ وای کنه. خو نو په زیاتره فایټون مسابقې مې په لندن کې وکړې اوله، او بیا ولاړو چک ریپبلیک کې مې وکړو، مدرید کې مې وکړو، او بیا ما ورور جاوید موږ دواړو ولاړو امریکا ته، او بیا هلته دا مسابقې ډېرې وکړې.
امریکا ته هم لاړل، یو اف سی ته مو چې کله لار پیدا کړل، هغه سره ته وایي چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد واخیست. جاوید خو فکر کوم مخکې تللی یا دواړه جوړه سره تللی وایي، څنګه؟
اول خو جاوید یو اف سی ته لاړ، خو موږ یو ځای ولاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین او ټول حالات وکړو. که تاسو پیاد وي جاوید خو یو ډیر مشهور جنگ وو د اسرائیل سره چې وکړو او اوس بیا اوس د وین د وزن ورځ باندې او کنځا کړی وو او وزن مسکو ترون راغی او بیا د مسابقې په شپه بیا جاوید ډیر ښه ماتې ورکړه.
د یو اف سی د رزمی لوبو افغان لوبغاړی فرید بشارت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو دا مفصله مرکه تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. ترنو اوریدونکو په پاتې خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې پنځه ویشت دقیقې باس لرو او لکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په دې خبرونه کې تر ډیره پر دې باندې باس کیږي چې د هندي چارواکو او طالبانو لکتنې وروسته د کابل او نوې ډیلی اړیکو راتلونکي به څه ډول وي. دا مسله په تحلیلي بحثونو کې څېړو. خو اوس خبرونه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان وای اسلام آباد د خپل ستونزو حل لارې په خپل هیواد کې دننه ولټوي. حمد الله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون نن خبر کړ دا څرګندونه کړي. د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان له څرګندونو مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا ادعا کړې و چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو لپاره کار اخیستل کیږي. ښاغلی آصف د شنبې په مخام له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د بلوچستان په مرکز کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه په غبرګون کې وویل د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلی. د کوټې د اورګاډي په مرکزي تمځای کې د شنبې ورځې په برید کې د یو شمېر پاکستاني سرتیرو په ګډون لږ تر لږه شپږ ویشت کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حملې پړه د بلوچستان د آزادۍ بخون کې پاوز پنوم بلتون پاله دالیو منلا. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خوست ولایت کې د ژمن رادیو د خبرونو د بیا پایل هرکلای کړای دی. د مرکز نن په یو بیان کې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې ژمن رادیو نن ماسپخین خپل خبرونه بیا پایل کړي. د خبر پانی لمخې د خوست د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې ورسته له هغه د دې راپو رادیو خبرونو ته اجازه ورکړه چې د ژمن رادیو مسؤلانو د موسیقي د نه خبرولو ژمنه ورکړه. د خوست سیمایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوریه یو څارونکو بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارټمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې اوه کسان وژل شوي دي. متحد ایالاتونو د ایران لملاتړه برخمنه ډله حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لست کې شامله کړې ده. په برتانیا کې ډیرا د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرس خبري ارجانس تویلي پر سیده زینب صاحب د اسرایل په هوایي حمله کې د او کسانو د وژل کېدو ترڅنګ څوارلس نور کسان ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دا ټولنه اوکراین ته د توپ د یو میلیون مرمیو د سپارلو د ژمنې پوره کېدو ته نږدې شوې ده. بورل چې په کیف کې دی نن اروپایي پراودا خبري شبکې ته وویل چې اروپایي ټولنې تر اوسه اوکراین ته د توپونو 980,000 مرمۍ سپارلې دي. بورل وویل موږ د اندازه مرمۍ باید د سګنی کال تر پسرلی پورې سپارلې وای، خو په دې کار بریالي نشو. خو هغه ټینګار وکړ چې د یو میلیون مرمیو د سپارلو پر ژمنه تقریبا عمل شوی دی. په عین حال کې د روان کال په فبروري میاشت کې د چک جمهوریت د جلا نوښت په ترڅ کې له اروپایي ټولنې بهر نورو هیوادونو اوکراین ته د توپ د 15,000,000 مرمیو د ورکولو ژمنه هم کړې. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه روانه ده. افغانستان د دریو لوبغاړو په زیان سره تر اوسه پورې یو سلو اوه اویا منډې کړې دي او لوبه تر اوسه هم روانه ده.
پنځه ویشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو
فیصد
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم.
په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبري کوي چې له کلونو راهیسې په څرګنده تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب وروسته له هغې تازه بحثونه پیل سول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې کابل ونیوه، هند خپل سفارت وتاړه، خو وخت نا وخت خبر ورکړی چې په سفارت کې استازي حضور لري او د دې تر څنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې دریو کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړې دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ورباندې انتقاد نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیره افغانان له څه باندې دریو کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصل نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلانې چې تیر او سږ کال فارغې شوي ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنې سي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخې دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو ښوونځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل شوی دی. دغه ښوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه ښوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی و او یو وخت په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو وخت نا وخت د هند ځینې چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. د دې بحث میلمانه دي په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکی نثار احمد شیرزای، دغه راز په بریتانیا کې د چارو شنونکی اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، پایل کې تاسو تر اوسه د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟
در کوم وخت نه چې طالبان حاکم شوی دی په افغانستان کې، د هند تګلار همدا و چې تر کله تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکم حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون نه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای مونږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوز علی هم دا خبرې کړې ده، سیاسونی هم دا خبرې کړې ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یا د هغې په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم، هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و، دلته کار یې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منځته را نشي او د ښځو حقوق مراعت نشي، مونږ ډیپلوماتیک اړیکې نه نیسو. خو یو تکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپله ډېره غټه پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تکتیکي روابط لري هغه هم په دې حساب چې افغانستان خلکو ته بشری مرست لیگی، بشری مرست هم مستقیم طالبان تر نور کی د دبلیو پی لاری او سک یو سو کارمندار تخنیکی کارمندار چې افغان کابل کې شتون لري، د هغه په ذریعہ د دبلیو پی ته ورکی او کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپل پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت کوم کس چې مسئول ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې هغه کس تللی و کابل ته چې دا څو ځلې هم تللی ده. دلته په افغانستان کې رسانې او د افغانستان په اړه کوم رسانې چې فعالیتونه کې دا سړی د هند د معاون وزیر خارجه معرفي کړه. الان چې دا معین او معاون وزیر خارجه نه ده، دا یو مسؤول ده یو بخش په وزارت خارجه کې، او ډېر پراخه تبلیغات شو د دغه سفر نه دا ځلې، حالانکه دا څو ځلې سفرونه کړي ده او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چې لري یا کوم روابط چې افغانستان خلکو سره لري یا کوم علاقمندي چې افغانستان سره لري. متاسف په دې هم چې افغانستان کې هغه د طالبانو لجاجت ده او په طالبان چې د هندوستان یا د دنیا پیشنهادونه ونه منله چې هلته د ښځو حقوق احترام شي یا ټول خلک په اوس حکومت کې راشي، دغه لجاجت ده چې هندوستان دوستی ته طالبان نه دي لیدلی. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه ده چې هندوستان سره اړیکې ونیسي، خو هندوستان ډیر احتیاط کوي.
ډیر مننه. ښاغلی مارج، ښاغلی شریزي د احتیاط یادونه وکړه په زمین کې، وویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکي روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولې د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اصلا په پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډیر پخوا د سکندر او لاغه نه وړاندې دورو او کې دغه خطې او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغه خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غزیانو، مغولو او نورو یرغلونه هلته شوي دي. هند په ټولو دغه دورو کې د افغانستان سره خپل دوستي د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زه به ستاسو پوښتنې ته داسې ارز وکړم چې هند طبعا په دې خطه، په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی او دلته په نیابتي جګړو، سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. دغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښوده، یا یې ورسره خپله دوستی او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا و. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله، بیا هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله، هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون له مخې څخه و، ګرچې بیا وروسته لغه چې طالبان لغې دورې نه له دې حاکمیت نه لرې شول. د کرزي په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ شول، یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپله پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې، د درملنو، د دارو او درمل په برخه کې، بلکې د ښوونځیو په را جوړولو کې، په غذایی او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند د افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپلې اړیکې درلودې او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې شاهي دوران وو، او کبي وروسته په 1903 کال کې د سردار داوود خان جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند، او بیا په 1905 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک. او د همدې خبرې په تسلسل باید یاد کړم چې هند په 1908 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل، هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې اړیکې په سوله کې لري، ولې د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسیو او سیاستونه ځکه یاروي چې هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري، کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وي چې دوی حق نه لري چې یغوې د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوه کې د اپان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې مرستنوي کې هغه په هغه وخت کې افشا هم شولې. خو یادم یې کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرسته اداره، ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوي، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هېوادونو سره یې هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا د دغه د افغانستان سرپرسته اداره هغه ټولې هوکړې، میثاقونه، پروتوکولونه، قراردادونه اگر رعایت نه کړي او نسلوي نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیات ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي، دا ساتي. په دغه لحاظ هم که دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی.
ډېر مننه. ما غوښتل دغه پوښتنه له ښاغلي شیرزي وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر، هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته، دا په څه معنا دی؟ یعنی هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګورئ، دا ما مخکې وایي، دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول ده په وزارت خارجه کې، دا څو ځلې نور هم ده په درې کالو کې. په اول ځلې چې دا لار کابل ته، دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه لیکې لرم او برخه اخلم د دوی په بحثونو کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مونږ طالبانو یو خوا پریده یا افغانستان خلک بل خوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اول ته بل خبره چې تاریخي او فرهنګي او اوږده مهال دوستی او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر وایي چې مونږ د افغانستان خلک نه هیرو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی ده، او دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر د هندوستان پر اسانیم که دوره نکاس و نکلره، یو کاری سفر و چه دوی کم مرست چلیگی دی نه دوی سارنم که دوی زیاده دوی یو سه تخنیکی همکاران کابل که دی هندوستان پر سفارت که شتون داری، او دوی هم کوشش که بی چه روابط خشی، دوی هم پریشار از شوی چه دغه روابط که خب یو بله خبر مبون نهید نشون چه دی طالبان پا اول دور چه هندوستان طالبان سره بلکل کلک مخالفت وکلله، خو حال د جبهه متحد په نوم در استاد برهان الدین ربانی او احمد شاه مسعود تر رهبری لاندې یو بدیل و، هغوی سره د دوی تعلقات درلودل، سفارت د هغه وخت بالکل خلاص و، سفارت خپله کار یې کوله، او د هند کوم نگرانی چې و د هغوی د لارې حل کېدله، او دغه دوره کې همداسې یو بدیل نشته. نو چې بدیل نه و، د بدیل د شتون خلیګانه په ګټه اخیستلو، خو بلته بیا پاکستان میدان خالي پاتې کېږي او هندوستان نه غواړي چې روابط د افغانستان خلکو سره ختم شي یا کوم لویه پروژه چې لري دغه پروژې نه دوی څارنه وکړي، دوی دې په خاطر تللی ده. کوم نور بله داسې مهمه خبره نشته. خو د طالبان او رسنۍ ما وایي چې دغه دا ځلې دا سفر ډېره لویه و، خودله الان چې دا ډېر لوی سفر نه و، یو کاري سفر و، یو معمولي سفر. د هند موقف هم دا ده چې سوچ افغانستان کې فراگیر حکومت منځته رانشي او خاص د ښځو حقوق مراعت نشي، دوی د افغانستان د طالبانو ډیپلوماټ هم نه مني. یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کړ چې د طالبانو لخوا راغلی یم، د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کار یې کوله، سفیر هم و، زه خپله لاړم سفارت کې، مونږ میټینګ ونیوله رسنۍ کې مې نشر کړ، هغه سفیر هغه کس بېرته ځواب پیدا کړه، د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه یې ورکړله. بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان ښودلی ده چې زه د طالبان لخوا د کنسولګری سرپرست هم معرفي شوی یم، هلته تللی ده، اوس وزارت خارجه هغه ساری چې دا څنګه په شخص په عادي پاسپورت کې راغلی ده، خو ډیپلومات په ډیپلومات پاسپورت کې راځي، دا اوس سیرنه لاندې ده. دوه درې ورځې اوس د هندوستان په رسنۍ کې دا غږ پورته شوی ده، او د وزارت خارجه له خوا سره کیږي چې دا څنګه راغلی ده. خو هغه یو محصل و ځان یې ښودلی چې زه طالبان سره یم. اوس د هندوستان هغه مخفي او استخباراتي دفترونه داسې دي چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون درلوده دوی طالبان سره اړیکې لري، دا کسان پیدا کوي او سخته نگرانی لري. په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډیر قوي ده او هندوستان دې نه ویره لري. دغه سفر هم جی پی سنگ چتلی ده. جی پی سنگ یو کاري سفر و ډیر لوی سفر نو په طالبان دا ډېره تبلیغات وکړي.
بل ډېر مننه ښاغلی مارج. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یو تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هیوادونه نیابتي جګړه کوي، له ټي ټي پي یا هم د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو له غورځنګ څخه کار اخلي. تاسو په نظر د دې اشاره کومو هیوادونو ته ده؟
ګوره، اصل خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندوستان کې له هغوی سره تاریخي اگر خپلې ستونزې او شخړې لري، په افغانستان باندې هم په د تلویحت کلونو کې بیا په تیره شلو کلونو کې او خصوصا په اوس وخت کې همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لګوي. هغه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادیږي هغه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی ایس آی تر پروګرام او اجنډا او ستراتیژي لاندې وي، هغه له دې څخه واقف وي او دغه په اصطلاح دسیسې جوړوي. هندوستان کله چې له افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډېر زیات په غوسه کیږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسی او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي. نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوا نه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړي توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول، هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خپه سو او دا د اړیکو په تیاره کولو باندې خورا اغیزه درلوده. او همداشان مونږ کتلی دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړي و، هم پاکستان هغه وخت ډېر زیات خوښ نه و او دغه نهضتونه په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو. نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د لومړۍ دوره کې طالبانو په رانسکورولو کې مرسته وکړله، ګرچې بیا په 2020 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي، موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې که افغانستان وغواړي په ډیرو نورو برخو کې نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې غوښتل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي. په هغه وخت هم د پاکستان له غبرګون سره تر دې حده مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته ناتو ته شکایتونه وکړل چې له دې نه مخنیوي وکړي له دې پروسې نه چې تر څو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي، او حتی دوی په خپله هیله وکړه چې افغان پوځیان که غواړي چېرته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی. چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې خپل نقش ولري. موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي، او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې چې د بریکس غونډې دي که هغه د شانخای د مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې موږ د ایران په فارمات مسکو فارمات او همدارنګه د کازان په پلازمینه د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمایندګانو هلته غوښته د افغانستان استازیتوب وکړي، او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپله په اصطلاح پاکستان د هغه کوربه و حتی د افغانستان د پلاوی حضور ته مخالفت خو به نو دغه د مور او مایری سیاست پاکستان یا زمنګ نور غوانجان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي مونږ ګورو چې زمنګ هغه خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د غوی مخنیوي او په اساس وختو کې د مونږ د سوداګرو زورول او غوی ته نقصان نه رسول دا ټول لوبي دي چې پاکستان لډیر وخت نه د افغانستان مونږ پاتیا او ملتیزو کې ویل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل الته تمویلول د غوی ته ډیر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسی کې د بابو کمپونه د بورا د انداسې په پښتونخوا کې په اټا کې ورکړي وو بنان په پاکستان ته باندې هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمه او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي خصوصاً چې اوس په افغانستان کې بحران روان دی افغانستان اړه لري خلک نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو چې اړیکې تعمیل کړو خپل مشروعیت پیدا کړو او دغه ټول سره پاکستان ته باندې مخالفت کوي او دا
ډیر مننه ژوندې اوس شیرزای صاحب هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقه درلودې خصوصا د هوایي دهلیز لارې تجارت وده کړې و اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی د ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خندونه جوړوي
دغه تجارت اوس هم روان دی په دغه درې کالو کې چې لوی تجارانو دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هر هفته کې یو ځل پروازونه شته تجار مال زی او رازی خو ویزه نه ورکی خالی یو څو میاشت مخکې یو پشپک کسان چې د لوی تجارانو چې غوی پلس صابونه په خاطر پیشنهادونه کړي وو داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې لپاره دوی راغی خو نور اموال زی او رازی خو خپل تجارانو ته اجازه نه ورکی تجارت شتون لري اوس هم خو دغه مخکې د درې کالو په پرتله ډیره کم شوې ده چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته بیا خاص افغانستان ته ډیره نقصان ده کنو تجارت را روان ده او هندوستان په همدې خاطر هم د ډیر احتیاط کوي چې د تجارت په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې د تجارت په دیوالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې وو دوی ونی ولا دا گیشو پولیس ونی ولا زبط کله ډیر ترګری راغلی او اوس هغه باندې ډیر احتیاط کوي او د هندستان د خلک دغه د جنرال امیر ګل دا خبره هیڅ کله نه ریږي چې ویل و چې حقانی ترمانه خا پاکستانی ده هغه خبر اوس هم دوی په یاد ده اوس هم دغه جی پی سنگ چلار کابل ته تاسو دقت وکړئ چې اقانی خلکو سره ونه کتله یوازې د کوم د خلک چې د دورانی خلک ده یا د کندهار دي چې هغه د دوه هغه او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغه سم دلود هغه سره وکتل خو د اقانی خلکو سره ونه کتل چې په دې چې اقانی خلکو باندې ډیر اعتماد لري په ونګې چې د دې علي کې پاکستان سره ډیر کلک ده او ویری
ژوند دې په دې خاطر چې وخت کم دی مارید صاحب هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي خو د پخوا په څیر د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي د هر څه همغه سي په پراخه پیمانه پر مخ بوزي
په حقیقت کې کومه تاریخ او هغه ټول پروتوکولونه مستقرو او اړیکو ته پاملرنه وکړو دغه مرستې چې په تیر درې کلونو یا ترغلا ډیرو کې د افغانستان له ولس سره بشري مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارستو کې شوې دي دا د تیر جمهوریت د رژیم د هغو پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري موږ دا مسله څو ځلې یاده کړې ده چې دغه اخلاقي په اسلام یا بشري مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري بیا وروسته به طالبانو سرپرست ادارې د رژیم په پالیسۍ باندې لسره غور کوي لسره به د ارزول کیږي او نړۍ به خپل پالیسۍ ورسره را جوړوي بیا خپل په ځانګړې توګه چې اوس په نړۍ کې نوی تحولات رامنځته شول. موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لاره یو. په عربي سیمو کې اسلامي کانفرنس را جوړېدل په دې ورځو کې هغه پیل کېږي، او همداشان د ښاغلي ټرمپ نوی پالیسي، هغه اقتصاد محور پالیسي به هم را روښانه شي. باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نورو سازمانونه لا تاسره میاشت افغانستان سره د یوناما او اوچا او نورو سازمانونو په مټ باندې مرستې کوي، اما هند هم یو برخه د نړیوال ټولنې ده کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي. ولې په اوسني وخت کې نړۍ ټوله غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره دوی اصلاحات رامنځته کړي او دغه نیک روابط او علایق سره را جوړ شي.
ډېره مننه. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره ملمنه و په هند کې د سیاسي مسایلو شننکې نثار احمد شیرزای، دغه راز د چارو شننکې اسلام الدین معرج.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio